مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د مازیګر 15 او په کابل کې 4:30 بجې دی. په ورستي خبری سات کې زپامیر ساحل او عبدالحی کاکړ درته هر کله وایو. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصرې هم در خبرو، خو اول عبدالحی کاکړ د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
د پاکستان سفران وزارت د دې هیواد لومړی وزیر ته د فاټا د قانوني حیثیت په دولو په اړه درې وړاندیزونه کړې دي. د افغانستان ولسي جرګې تور لګولې چې په دغه هیواد کې د وسوال طالبان سره د پاکستان ملاتړ واضح ښکاري. ایران سرکاري ټلویزیون تر مځکې لاندې د یو ټنل فلمونه ښکاره کړي چې په کې میزایل او د هغوی د ویشتلو دستګاوي وي. د پاکستان سفران وزارت د دې هیواد لومړی وزیر ته د فاټا د قانوني حیثیت بدلولو په اړه درې وړاندیزونه کړې دي. د دې وزارت یو چارواکي نن مشال لیډو ته ویلي چې دوی پرون نواز شریف ته یو سفارش لیک لیږلی چې پکې ویل سوي فاټا خودي یا په خیبر پښتونخوا کې ګډه سي یا د جلا کونسل سي یا د قانوني حیثیت په اړه ریفرنډم وسي. خو له باجوړه د قومي اسمبلی غړي شهابالدین خان نن مشال لیډو ته ویل چې جلا کونسل دوی ته د منلو وړ نه دی. پارلمان غړو وار لمخه د قومي اسمبلی سیکریټریټ کې د فاټا اصلاحاتي بل جمع کړی دی چې پکې د فاټا د قانوني حیثیت بدلولو په اړه دفات شامل دي. نن سهار وختي د پنجاب د پنډي شار سر نږدې د پولیسو مشکوکو وسوال ترمنځ نښته کې درې وسلوال او یو پولیسوال وژل شوی دی. د ځای پولیسو مشر ساجد ګوندل مشال ډو تول د پنډي سر نږدې چکرین او میسمه کې په یو کور کې د مشکوکو وسوال د شتون په اطلاع پولیسو کاروایی وکړه.
خواتین خطه کې دوه خو ماشومان وو، د دینه علاوه دوه زنانه هم وې چې په باقاعده توګه هغه سره لګیا وې او حمله یې هم وکړه. یو چاودنه یې هم وکړه او دې سره یو نارینه هم وو. دا کسان په دغه علاقه کې په کرایه اوسېدل. د دینه علاوه ځینې کسانو نه تفتیش هم روان دی، خو دا لا واضح نه ده چې دا څوک دي.
ساجد ګوندل ول په نشته کې یو پولیس انسپکټر وژل شوی او درینو نور جوړول دي. په پېښور کې د مقامی حکومتونو لپاره نوی برتسو ملازمینو د وزیر اعلی پر ضد مظاهره کړې ده. نن په دې مظاهره کې د دغو ملازمینو دریځ و چې وزیر اعلی شاوخوا 1400 ملازمین د قانون مطابق نه دي برتې کړي. دوی غوښتنه وکړه چې دغه ملازمین دې بیرته کړل سي او د نوو لپاره دې په اخبارونو کې اعلانونه ورکړل سي او له دوی دې امتحان واخیستل سي. وروسته د ملازمینو مشرانو مشال لیډو ټول چې د واکمن ګوند جمعیت اسلامي او تحریک انصاف په دې خبره اختلاف دي چې له وجې دوی هم له ستونزو سره مخامخ دي. د افغانستان ولسي جرګې تور لګولې چې په دغه هیواد کې د وسوال طالبان سره د پاکستان ملاتړ واضح ښکاري. پرون د ولسي جرګې غونډې ته د وینا په وخت یادې جرګې مشر عبدالروف ابراهیمی ویل امریکا ته پکار ده د افغانستان سره دفاعي تړون په ترڅ کې په دې هیواد کې د پاکستان لاسوهنې مخنیوی وکړي.
تجاوز پاکستان نسبت به تمامیت ارضی افغانستان
د افغانستان په ارضی تمامیت د پاکستان تیرای لوري ښکاري. د پاکستان لخوا د ملا عمر د مړینې پټول، د هغه د ځایناسته انتخاب او په هغه هیواد کې تری بیات ته زمينه برابرول او د افغانستان په جګړو کې د پاکستانی فوجانو حضور هغه څه دي چې هیڅوک تری منکر کېدلای نه شي.
بلخوا پاکستان په وار وار دا ډول تورونه رد کړي او ویلي دي په افغانستان کې د سولې عمل ملاتړ کوي. چکپوډ امریکایي چارواکي وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما غواړي له افغانستان د پوځیانو د رایستلو لړۍ وروکړي او اعلان وکړي چې تر 2018 کال وروسته به په افغانستان کې 5,500 پوځیان پاتې سي. تمه ده چې ښاغلی اوباما دا اعلان نن له سپینې ماڼۍ وکړي. لوړپوړي چارواکي وایي ښاغلی اوباما به خپل پلان په ډاګه کړي چې له مخې به په افغانستان کې دا وخت شته 9,800 امریکایي پوځیان راتلونکي کال هم هلته پاتې سي او بیا به په 2018 کال کې 5,500 پریږدي. د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو تیر کال په افغانستان کې وروسته له 14 کلونو خپل جنگي ماموریت پای ته رسولی او د افغانستان امنیتي چارې افغان ځواکونو ته وسپارل شوې. خو په وروستیو کې افغان ځواکونو له طالبانو سره په جګړو کې له ستونزو سره مخامخ شوي دي او طالبان د لنډې مودې په موخه وتوانېدل چې د کندوز ښار هم ونیسي. د ایران سرکاري ټلویزیون ترمنځ کې لاندې د یو ټنل فلمونه ښکاره کړي چې پکې میزایل او د هغوی د ویشتلو دستګاوي دي. چارواکي ویلي که چرته دښمن غلطي وکړي نو دوی به له دې کار واخلي. دا فلمونه پرون څو ورځې وروسته تر دې ښکاره شول چې ایران د اوږدې فاصلې یو میزایل تجربه وکړه. واشنګټن ویل په داسې کولو سره تهران د ملګرو ملتونو له بندیزونو سرغړونه کړې ده. په ورته وخت کې واشنګټن ویل دغه تجربه د جولای په میاشت کې د اټومي تړون له اصولو سرغړونه نه ګڼل کېږي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یو پخواني قرارداد پر ایران بندیز لګول شوی دی چې د بالاستیک میزایل تجربه ونه کړي او نوې تړون چې د جولای په میاشت کې له ایران سره د نړۍ پیاوړو هیوادونو وکړ تر اوسه عملا پلی شوی نه دی. ایراني چارواکي وایي چې اټومي تړون به د ایران پر پوځي قوت په خاصه توګه د بالاستیک توغندیو پر پروګرام اثر ونه کړي. د شام فوج دغه هیواد په شمال کې د هومس پر ولایت پراخ پوځي عملیات چې له اوږدې مودې راهیسې یې په پام کې پیل کړي دي. د رپورټ له مخې روسي جنگي الوتکې په دې جګړه کې د هومس ښار په شمال کې د یاغیانو تر واک لاندې سیمه په نښه کوي. د شام د بشري حقوقو څارونکو ډله چې مرکز یې په لندن کې دی وایي روسي الوتکې نن د تلبیسا او تیرمالا ښارګوټي بمباري کړل. د دې ډلې په وینا په دې جګړه کې د لبنان د حزب الله ډلې وسوال هم د شام د سرتیرو په ملاتړ جنګیږي. روس په وروستیو ورځو کې په شام کې هوایي بریدونه زیات کړي دي او تېر ورځې اعلان وکړ چې په څلوي ساعتونو کې اته اتیا ځله بمباري کړې ده. اسرائیل د مشرقي بیت المقدس په لارو کې اضافي پاټکونه جوړ کړي او په هیواد کې هم د امنیت ټینګولو لپاره ځواکونه ځای پر ځای کړي چې د فلسطینیانو لخوا د چړو وهلو د بریدونو مخنیوي وکړي. پرون یو فلسطینی تن د بیت المقدس د مرکزي بس اډې مخې ته یوه اویا کلنه اسرائیلي ښځه په چاړو وهله. دغه حمله کوونکي امنیتي کارکوونکو په موقع په ډزو وواژه. خبرونه پای ته ورسېدل. سراج ظهیر د موسم او کرنسي حال درکوي.
نن د زیارت پورس د پیښور کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په یو سل سلور روپی پنځه سلویخ پیسې غسل کیږي او په یو سل سلور روپی اویا پیسې خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په یو سل اته پنځوس روپی اویا پیسې او په یو سل نهه پنځوس روپی شل پیسې. یو یورو په یو سل اتلس روپی شل پیسې او په یو سل اتلس روپی اویا پیسې. د متحده عرب امارات درهم پاتویش روپی شل پیسې او پاتویش روپی سلویخ پیسې. د سعودي عرب ریال په ویش روپی پنځه پنځوس پیسې او په ویش روپی اویا پیسې. یو افغانۍ په یو روپی درې شپېته پیسې او په یو روپی پنځه شپېته پیسې. او دوه سوه څلور اتیا ایراني ریال په یو پاکستانی روپی اخیستل کیږي او دوه سوه اووه اتیا ایراني ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پېښور، بنو او کوئټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات دوه دېرش او کم نه کم نورلس، بنو کې نه ویش او شل او کوئټه کې به زیات نه زیات وویش او کم نه کم دولس ډیګری سینټی ګریډ وي.
تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست او زموږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یو ویشت کیلو هرتز اورئ. د قبایلو او ریاستونو وزارت د پاکستان وزیر اعظم ته د هغو سیمو حیثیت بدلولو وړاندیزونه کړي. هلته په پارلمان کې د قبایلي سیمو استازي مختلف نظرونه لري.
قبایل لا کا یو منتخب کونسل ورکی او دا ټول مسلې هغه منتخب کونسل ته پریدي.
په راولپنډي کې د پولیسو او وسلوالو ترمنځ پنخته کې د دوو ماشومانو په ګډون شپږ کسان وژل شوي دي. خیبر سپا قبیله وایي د دوی پر ځمکو د سرکاري ودانیو جوړولو حکومتي پریکړه نه مني.
حکومت
افغانستان لوسی جرګې مشر وایي امریکا دې پر پاکستان فشار راوړي چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه نه کوي. او د پښتو ژبې ځینې هنرمندان او لیکوالان وایي پاکستانی فلمونه په پښتنو ملنډې وهي. مشال راډیو سره اوسئ. لومړی موضوع ته ورځو. د پاکستان قبایلو او ریاستونو وزارت د هغه هیواد وفاقي حکومت ته وړاندیز کړی چې د قبایلي سیمو آئینی او قانوني حیثیت دې بدل کړي. وزیر اعظم نواز شریف ته پاستول شوی او وړاندیزونو کې ویل شوی چې په قبایلي سیمو کې د بلدیاتي انتخابات وکړي، هلته د قبایلي شورا جوړ کړل شي او یا دې هم هلته ټول پښتنه یا ریفرنډم وکړل شي. په دې اړه د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو استازو له نظره مو سراج ظهیر خبروي.
اسلام آباد کې د سفران وزارت او چارواکي مشال ریډیو ته وی چې د دوی وزارت چهارشنبه په ماخام د قبایلی سیمو ايني بدلون لپاره په اصلاحاتي پروګرام اړه سفارختي لیک وزیر اعظم ته استولې دي چې پکې یې ورته تجویز ورکړي چې پلن محاله ایجنډه کې د پفاټا کې بلدیاتي انتخابات وکړل شي او له هغې وروسته د فاټا کونسل جوړ کړي شي او که نه بیا درې ملار دادا چې قبایلی سیمې دي لکه د ملکن ډیویژن په سیر په خیبر پښتونخوا کې شامل کړي شي. د نوموړي په وینا چې د سفران وزارت وفاقي حکومت ته دا هم تجویز ورکړي چې د فاټا کونسل جوړولو یا په خیبر پښتونخوا کې د شاملېدو لپاره دی د ریفرنډم لار خپل کړی شي. کله چې مشال ریډیو په دې اړه د باجوړ ایجنسی نه د قومي اسمبلی غړي شهاب الدین نو پښتنه وکړه نو هغه وویل
زه خو تاسو یو خبره کړې کوم چې د باجوړو اخیری منزل خیبر پښتونخوا ده. نو سره موږ په دې راځي کیږو چې دا کونسل جوړ شي. د کونسل نه خو دا موجوده حالات بیسیک دي کې څه چللی هغه کونسل به بیا هغه کونسل یې بیا د مشر کشر پته نه لګي بیا به مطلب دی چې د اگزیکټیو بیا گورنر سی بي چې هغه به ډیپلیټی نشي کولای چیرمن د بیا پولیټیکل ایجنسی دا هسې خلکو نه دوکه ورکول دي. ریفرنډم په کومه خبره شوی دی؟ آیا دا اختیار د اوسه پورې ختم شوی دی؟
بل پلو ځینې قبایلي مشران وایي چې باید د قبایلي سیمو یو کونسل جوړ کړی شي چې هغوی خپلې فیصلې په خپله کوي. د خیبر ایجنسی نه پخوانی د قومي اسمبلی غړي حمیدالله جان اپریدي وایي چې دوی ته په هیڅ جوړ په خیبر پښتونخوا کې شاملېدل نه دي منظور.
قبایلو لا که یو منتخب کونسل ولا ورکی او دا ټول مسلې هغه منتخب کونسل ته پریدي چې هغه د صوبې سره مرجر غواړي هغه ځان له صوبه غواړي نو دا به د ټولو نه بهتره خبره وي.
یاد دي چې د قبایلي سیمو نور لست پارلیمان غړو د فاټه د آئینی بدلون او د آرټیکل 200 د خاتمې لپاره بل د قومي اسمبلی په سیکرټریټ کې جمع کړی دی او وایي امکان دی چې د روان میاشتې په 6 نیټه شروع کیدونکې د قومي اسمبلی غونډه کې د بحث لپاره وړاندې شي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
په راول پنډه کې د پولیسو او وسلوالو ترمنځ نن په نښته کې درې مشکوک وسلوال وژل شوي دي. پولیس وایي دوی د ښار په چکري سیمه کې پر یوه کور چھاپه ووهله چې په نتیجه کې په کور کې موجودو کسانو پر دوی ډزې وکړې. پولیس وایي له کوره ښځو هم پر دوی ډزې کولې. د دوی په خبره په نښته کې دوه ماشومان او یو پولیس سرتیری هم وژل شوي دي. تفصیل رابعه اکرم خان راکوي.
مشال ریډیو سره په خبرو کې د راولپنډۍ بیرونی صدر ډی ایس پی ساجد ګوندل اویل چې د خفیه معلوماتو په بنیاد د پولیس د محکمې اهلکارانو د چکری علاقې په یو کور چاپو واله چې پکې دوه زنانه او یو نارینه نه علاوه دوه ماشومان وژل شوي دي. د ده په وینا چې د زنانو هم په باقاعده توګه پولیس سره مقابله کړې او حمله یې هم کړې ده. دوی وویل چې ځینې کسان هم د دې علاقې نه نیول شوي دي چې تفتیش ترې روان دی. خو دا لا واضحه نه ده چې د هغې د وسلوالو سره تعلق شته او که نه.
په دې نښته کې دوه خو ماشومان وو. د دې نه علاوه دوه زنانه هم وې چې په باقاعده توګه هغې سره لګیا وې او حمله یې هم وکړه. یوه چاودنه یې هم وکړه او دې سره یو نارینه هم وو. دا کسان په دغه علاقه کې په کرایې اوسېدل. د دې نه علاوه ځینې کسانو نه تفتیش هم روان دی خو دا لا واضح نه ده چې دا څوک دي.
خپلو خبرو کې نوموړي زیاته کړه چې په دې نښته کې د پولیس د ایلیټ فورس یو سب انسپکټر هم وژل شوی دی او درې نور جوبل شوي دي. دا هم اوویل چې د یو پولیس اهلکار حالت د اندېښنې وړ دی. جوبل شوي پولیس اهلکاران د راولپنډۍ ضلع هسپتال ته لیږل شوي دي. پولیس دا دعوه هم کوي چې د مبینه وسلوالو د کور نه یې وسله هم نیولې ده خو تفصیل ورکولو نه یې ډډه وکړه. او دا یې هم اوویل چې د پولیسو لخوا د علاقې لټون روان دی. د ذکر ده تر اوسه پورې د وسلوالو لخوا د نښتې په حق له صدرېز مخې ته نه دی راغلی.
دا مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو
پام کوا
په پاوکم 3 بجو
د یارانو مشال
په 3:30 بجو.
پاکستان وایي له ترکیه سره نږدې اړیکې لري او له هغه هیواد سره د دفاع په ګډون په بیلابیلو څانګو کې همکاري کوي. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت ویاند قاضي خلیل الله نن په اسلام آباد کې د ونیزې خبري غونډې پر مهال وکړه. دوی ویل هیواد د اسلامي دولت یا داعش په ګډون د هرې وسلوالې ډلې خلاف دی. د دې خبري غونډې په اړه ریاض موسی خیل معلومات راکوي.
د زیارت پورز ماسپخین اسلام آباد کې د معمول خبری غونډې ته د خطاب په وخت د خارجه دفتر ویان قاضی خلیل الله وی چې پاکستان د داعش په ګډون هر قسمه وسلوالو ډلو په ضد دی. د ترکی امنیتی صورتحال او د غلړ کې د پاکستان د کردار په اړه د یو تپوس په جواب کې د ویان وینا وه چې دواړه ملکونه ښې اړیکې لري او پاکستان به په هر سخت وخت کې د ترکی سره اوږه په اوږه ولاړ وي. د زیاته کړه
اویل زمون د ترکی سره ضروري تعلقات دي او موږ ور سره د دفاع د ترهګرۍ ضد اقدامات او اقتصاد او تجارت په ګډون مختلف څانګو کې مرستې کوو او غواړو چې ترکی سره خپل تعلقات نور هم پراخ کړو. د ترکی په حالاتو وخت په وخت وزیر اعظم نواز شریف د ترکی وزیر اعظم سره خبرې هم کړې دي او د پاکستانی پوز مشر د ترکی دوره هم د دې یو برخه ده.
امنیتی وضاحت کولو کې پاکستان ترکی سره څنګه مرسته کولی شي او آیا د دې با په پاکستان سره اثرات وی؟ په دغه اړه مشال ریډیو د دفاعي چارو د کارپو او پاکستانی پوز د پخوانی بریګیډیر صاد محمد نه تپوسو کو نو دوی
چونکه پاکستان د معاملې تجربه لري د دهشتګرد په ختمو باندې خصوصا وروسته کال یو نیم کې پاکستان ډېر کوشش کړی د ترکی په پوز ملته د تعلقاتو باندې. پاکستان باندې غواړي چې هغه کله مسایل جوړ شي او کمزور شي. زما په خبره باندې پاکستان د
بریگیڈیئر ساتھ ضیا تکڑا چی ترکی لبا ددے ہر سر سرا پخپلو پالیسو ہم نظر ثانی کولوی زگ چ دیرش کال مخ کے پاکستان کم پالیسی خپل کڑے وے او دہ اثرات نن مخی ترازی نن ترکی هم په هغه لار روان دی. نو باید چې ترکی په گاونډي ملکونو کې د مداخلت پالیسی پریږدي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټوټر پته دا وی او ای ډی وا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
اوردونکو دا مو د ډیوا رادیو خبرتیا واورېده. تاسو مشال رادیو ته غوږیاست او زموږ غږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز او په www.mashalradio.com اورئ. لدی سره کولای شئ چې د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړئ او هلته تازه خبرونه، شننی، تبصری، ویډیوګانې او انځورونه ترلاسه کړئ. لدی سره سره که رادیو فعلاً نشئ اورېدلی نو تاسو کولای شئ چې ټویټر پاڼې ته ورشئ، هلته چې مشال رادیو ولیکئ او موږ تعقیب کړئ نو تاسو تازه خبرونه، شننی، تبصری او هر څه چې موږ خبرو هغه ترلاسه کولای شئ. د قبایلی سیمې خیبر د باړې سپا قبیلی مشران ویلي دوی د حکومت دې پریکړې ته نه دي تیار چې د دوی پر ځمکه دې سرکاري ودانۍ جوړ کړل شي. د مشرانو نن په پیښور کې د خیبر پولیټیکل ایجنټ دفتر ته نږدې یوه جرګه وکړه چې پکې دوی د سپا قبیلې پر ځمکو او دوکانونو د دولتي ودانیو جوړولو په اړه خبرې وکړې. د جرګې په پای کې له انتظامی سره د خبرو لپاره یوه شل کسیزه کمیټه جوړه کړل شوه. تفصیل ځلاند یوسفزای راکوي.
په جرګه کې ګډونوال د خیبر ایجنسی باړې تحصیل قوم سپا یو مشر شاه فیصل افریدی مشال رډیو ته وویل چې باړې بازار کې د قوم سپا په یو سل شپاړس کنل مځکه باندې چې پکې مارکیټونه هم آباد دي، حکومت د قوم له مشورې بغیر سپورټس کمپلیکس، خزینه پارک، د میونسپلای دفتر، ریسکیو یو یو دوه دوه بس او ټیکسي سټینډ جوړول غواړي، خو سپا قوم د حکومت په دې فیصله نه دی راضا.
چې حکومت ته کوم ځمکه نیولې ده، دا ځمکه چې واخلي په باړې بازار کې د حکومت نور ځمکه بیا پاتې کیږي نه. ترقیاتي کورونو مخالفت نه کوو، حکومت ته دا وایو چې د بیخي کمرش ځمکه چره دا دې منه سي چې ته په سایټ باندې راځو جوړ کی. سپا نور ډېر ځمکې دي، هغه لګي بازار نه بهر وی لګي، د سایټ ته وی لګه، هغه ځمکه به مستر آباد شي، علاقه به مستر ترقی وکړي.
د قوم سپای او بل سپینګیری مشر حاجی نصیب افریدی وینا ده چې دوی لشپګو کالو راهسي بې کوره دي او کاروبارونه یې هم بند دي. نو باید حکومت د دوی ستونزې سیوا نکړي او له بازاره یو اړخته سرکاري ودانه جوړې کړي.
تقریبا چې د 500 دکان به پلا کیږي، نو دا 500 دکان به کوم باندې چې تقسیم کې کوم تقریبا 75,000 به وي، نو هغه په کې ډیره سخت نقصان کیږي. سیبا ته یو ظلم نه، موږ یې کورونه روښکلی ظلم یې سره کړی، دا ظلم دا موږ د خبرو
حکومت دوی د قام پر مختګ او ستونزې هوارول غواړي نو باید دوی خپل سیمو ته واپس کړي.
موږ وته چې ټول نړو به خو زموږ د مطالبه ده چې قوم سپایدا واپس لاړ شي خپل کورونو کې آباد شي. هغه نه بعد بیا خبره کوو که مطلب مارکیټونه جوړوي او که مطلب دا چې پرکونه جوړوي او قسم غوړي نو ته بیا تیار یو. اوس موجوده موږ یو خبره تم تیار نه یو.
په جرګه کې قوم سپایدا شلو مشرانو یو کمیټي وټاکله چې د پولیټیکل انتظامی سره د باړې په بازار کې د سرکاري ودانو د جوړولو د منصوبې او نور ستونزو په اړه خبرې کوي. په دې اړه مو د خیبر ایجنسۍ د پولیټیکل انتظامی چارواکو سره د تماس نیولو هڅې وکړي خو بریالي پکې نشو. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
د کوټې امنیتي چارواکي وایي د محرم میاشت لپاره په ښار کې امنیتي تدابیر سخت کړي دي او دا چې له پولیسو سره د ملیشي سرتیري هم په ښار کې ځای پر ځای کړل شوي دي. هلته د اهل تشیو د تحریک نفاذ فقه جعفری غړي وایي حکومت دې په کوټه کې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات وکړي. خدای نور ناصر معلومات راکوي.
په کوټه کې د پولیسو ویاند جاوید غرشین چینا غوښتل ژغې ثبت سي. د جمرات په غرمه د ټلیفون له لارې له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل له پولیسو سره سره به د ملیشا ځواکونو سرتیري هم د امنیت ټینګ ساتلو لپاره موجود وي. خو بلې خواته د تحریک نفاذ فقه جعفریه ویاند طارق جعفری د جمرات په غرمه په یو خبري غونډه کې وویل په پاکستان کې د ترهګرۍ د پیښو تر شا یوازې بهرني هیوادونه نه بلکې دوه اسلامي هیوادونه هم لاس لري او حکومت باید له دوی سره له سفارتی لارې همدا خبرې پورته کړي.
دهشتګردی میں فقط بیرونی ممالک نہیں دو اسلامی ممالک جو
دلته په ترهګری کې یوازې بهرنی هیوادونه نه بلکې دوا اسلامی هیوادونه چې یو ځان د یوې فرقې ټیکدار بولی او بل د بلې فرقې. زه برملا وایم چې همدوی یوازې په کوټه کې نه بلکې په ټول پاکستان کې د ترهګری په پیښو کې 100% ملوث دي. په همدی هیوادونو کې یو ټیکدار خپل ډلې ساتلی او بل بیا چې ځان زموږ فرقې ټیکدار بولی هغه خپل ډلې ساتلې دي او همدا ډلې دلته په کوټه کې هم موجوده دي او خپل کار کوي. د طارق جعفری په خبره په دې هیواد کې د شیعه او سنی ترمنځ هیڅ اختلافات نشته بلکې د په خبره د یادو بهراني هیوادونو لاس پوڅي همدلته د ترهګری اور ترمن وهي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
په پاکستان کې میشت نه رجستر شوی افغان کډوال له حکومت غوښتنه کوي چې خپل ژمنه دې پوره کړي او ژر تر ژره دې د دوی نوملیکنه پیل کړي. دوی وایي په پاکستان کې د اوسېدو لپاره قانوني اسناد نه لري او کله چې هم پولیس ونیسي نو ځوروي. هلته د قبایل او ریاست وزارت سفران وایي د ځینو تخنیکي ستونزو له کبله یې لا رجستریشن نه دی پیل کړی او تمه ده چې روانه میاشت به یې پیل کړي. احمد الله معلومات راکوي.
په پیښور کې میش یو غیر راجستر کډوال غلام نبی مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان حکومت د روان کال په مارچ میاشت کې ویلي و چې په پاکستان کې میش ټول غیر راجستر کډوال به په څلورو میاشتو کې راجستر کوي. تقریبا اووه میاشتې تیرې شوې خو تر اوسه یې د دوی رجستریشن شروع نه کړو. نو حکومت ته خواست کوو چې زر تر زره دې خپل وعده پوره کړي. د نوموړي وینا وه
نو بیا نه پیسې علی بیا بل ته اشاره وکړي چې دغه نفر سره کار نشته دی دا ونیسئ. نو موږ ډېر مشکلات پکې پراتی وو. نو موږ د حکومت درخواست کوو که چېرې زموږ ته دغه رنګ کارډونه زر ته زره رانه کړي نو زموږ د غم وخوري. موږ نور دغه سختې دا نشو زغملی.
د یادونې ده چې د روان کال په اګست میاشت کې د پاکستان د سفران وزیر عبدالقادر بلوچ سره د خپلې ډلې په کابل کې د افغانستان د مهاجرینو وزیر سید عالمی بلخی سره لیدلی وو او دواړو چارواکو دا خبره باوري کړې وه چې غیر راجستر کډوال به خامخا راجستر کوي. دا د هم یادوي چې د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ د ملګری ملتونو د کډوالو لپاره های کمشنر انټونیو ګیټرز چې د روان کال په جون میاشت کې د اسلام آباد په سفر وو سره ګډي خبري غونډه کې هم دا خبره تکرار کړې وه چې د غیر راجستر کډوالو رجستریشن به ډیر زر شروع کړي. مشال ریډیو چې کله په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارتخانه کې د کډوالو د چارو د مشر مرستیال ذبیح الله نه تپوس وکړو چې تر دې دمه د غیر راجستر افغان کډوالو رجستریشن نه شروع کېدو لړکی د پاکستان حکومت سره سره تکړی دا
اوس حکومت د افغانستان پرته امادګی لري اما پاکستان له خونه تر اوسه پورې کوم بیرته موږ ته مثبت جواب نه دی راغلی.
د سفران وزارت یو چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د څه تکنیکی ستونزو په وجه تر اوسه د غیر راجستر افغان کډوالو رجستریشن شروع نه کړی شو خو امکان دی چې په روانه میاشت کې بعد دا رجستریشن شروع شي. د ملګری ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر تر مخه چې په پاکستان کې د غیر رجسټرډ کډوالو نه علاوه د 15 لکو څخه زیات رجسټرډ کډوال هم ژوند کوي او د کډوالو ته ورکړی شوی د پی او آر کارډونو موده به د روان کال تر اخیره پای ته رسی. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د کډوالو په موضوع کې پاتې کېږو. رویټرز خبري ایجنس لیکي په اروپا او منځني ختیځ کې د شام کډوالو صورتحال له کبله پاکستان میشتي افغان کډوال اغیزمن شوي دي. ایجنس وایي لامل یې دا دی چې ملګري ملتونه اوس زیاته توجه د شام بې کوره کړل شوی او ته ورکوي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر مشرانو ایجنس ته ویلي دوی د نورو کلونو پرتله سږ کال د افغان کډوالو لپاره تر نیمایي هم کمه بودیجه یا بجټ لري. بوریوال کاکړ د لیکنې له مهمو برخو سره.
رویټرز خبری ایجنس د رپورټ په فایل کې لیکي چې په پاکستان کې لمیشتو شاوخوا 2.5 میلیون افغان کډوالو سره مرستې له هغه وروسته کمې سوې دي چې په شام او اروپا کې د کډوالو ستونزه رامنځته شوه. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر چارواکو په وینا په دې ملک کې د نړۍ تر ټولو زیات اوږدمهاله کډوال میشت دي. ایجنس لیکي چې په شام او عراق کې د کړکیچ او له هغو هیوادونو د خلکو د کډوالۍ ستونزې ملګري ملتونه پر دې مجبور کړي دي چې په پاکستان کې د کډوالو لپاره د تعلیم او د کیمپونو د صفایي په مد کې فنډونه کم کړي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې چارواکو ایجنس ته ویلي چې په خوا د دوی کلنۍ بودیجه 1.6 میلیونه ډالر و، خو په 2015 کال کې یوازې 3.6 میلیونه ډالر ترلاسه کړی دی. له پېښور سره نږدې د افغان کډوالو په یو کیمپ کې د ښوونځي مشر ښوونکي محمد زمیر وایي چې په مرستو کې د کمی له کبله دوی دې ته اړ سوي چې زده کوونکي کورونو ته ولیږي. محمد زمیر وای سږ کال د اوړي په رخصتیو کې ناڅاپي دوی ته وویل سو چې فنډونه نسته، نو مجبور سو چې اوم او اتم ټولګي ختم کړي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې په وینا سږ کال تر 1 میلیون زیاتو کډوالو اروپا ته د تللو هڅه کړې ده چې 80,000 پکې افغانان دي. ایجنس لیکي چې له 1980 کال راهیسې په افغانستان کې د بیلابیلو جګړو له امله د کډوالو د وتلو لړۍ پیل شوې ده چې لا هم روانه ده. د محمد امین په نامه یو سپینجری افغان کډوال ایجنس ته ویلي چې ملګري ملتونه د شام د کډوالو مرسته کوي، خو د افغانستان د کډوالو مرسته نه کوي چیرې چې له 15 کالو راهیسې جګړه روانه ده. رویټرز خبری ایجنس لیکي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې په مجموعي کلنۍ بودیجه کې سږ کال 16% کمی راغلی دی، کوم چې په 15 کالو کې تر ټولو زیات دی.
دا مشال ریډیو ده.
عوامي نشتل ګوند ویلي د کالباغ بند یا ډیم جوړولو موضوع لانجمنه ده، نو د پاکستان چارواکي دي د دې پر ځای پر نورو ډیمونو کار وکړي. دا خبره د ګوند صوبایي مشر امیر حیدر خان هوتی تیر ورځ د خپل ګوند د مجلس عاملې تر غونډې وروسته مشال راډیو ته وکړه. هوتی ویل د قبایلي سیمو اصلاحات د ولس په خوښه وشي. له نوموړي سره خالد خان د مرکې په پیل کې پوښتلي چې د کالباغ ډیم په اړه د دوی د ګوند وسنۍ دریځ څه دی.
کالاباغ په حوالہ زمونږ موقف اومغه دی چې کوم موقف د باچا خان بابا. کالاباغ زمونږ د صوبې د تباہی او د بربادی منصوبه ده. خدایي باوجود بدقسمتۍ نه زه نه پويګم چې هر کله د ملک ته د اتفاق او د اتحاد ضرورت وي، نو داسې زورور خلک شته چې هم په هغه وخت باندې داسې متنازع منصوبو ذکر وکړي. د ان پی غوښتنه په دې حوالہ دادا چې چونکه دا یو متنازع منصوبه ده، دا د پښتنو او د دې خورې د پاره یو لوی نقصان دی. په دې وطن کې نور ډېر ډیمونو منصوبې شته دي، خخ ډیمونه جوړې دي شي، هغه ډیمونه باندې پکار دی چې مونږه وخت ځای کولو بغیر کار شو. بالکل د قبایلی سیمې په حوالہ مانے التکې د انتظامی او سیاسی اصلاحاتو په حوالہ مانے او بالخصوص هغه چې کوم یو بل روړل شوی دی د فاټا د منتخب نمائندگانو له طرفه، مونږ دغه ته هرکلی وایو. مونږ د هغې د مکمل د مرستې فیصله کړې ده. زمونږ ټول عمر موقف دا و چې په قبایلی سیمه کې سیاسي او آئینی اصلاحات پکار دي، او زمونږ دا موقف و چې هغه آئینی او سیاسي اصلاحات دې د قبایلی ولس د خواهش مطابق وي. قبایلی سیمه مین سټریم ته راشي، قبایلی سیمه ترقی عمومي او دې سره بتش تک قبایلی سیمه ترقی اوموشي او بل داده چې دلته کې بر پښتنو یو والی راشي. په لخره
د پاکستان افغانستان د تعلقات په اړه تاسو ویل چې لګ بد اعتمادي بیا راغلی دا وخت کې خوشي وو.
د اشرف غنی صاحب د انتخاب نه پس مونږه کم اس کم په ظاهر ډیره بهتري لیدله، او یو امید پیدا شوی چې ان شاء الله دا تعلقات به مزید بهتره اړخته زی. خو د تیر سر وخت داسې دوباره د بدقسمتۍ نه داسې معاملات مخې ته رالل، داسې پیښې وشوې، داسې واقعات رالل چې د هغې په نتیجه کې بیا یو ځلې چې کوم دی نو بد اعتمادۍ یو ماحول لګیا دی جوړېږي. مونږ خپل حکومت ته هم دا خواست کوو او افغان حکومت ته هم دا خواست کوو چې دې نه مخکې چې خدای مکه تعلقات نور خراب شي او نور مشکلات پیدا شي، پکار داری چې دواړه حکومتونه کینی خپل منځ کې او د اعتماد چې کوم فقدان دی چې دا ختم شي، چې په شریکه معنی مونږ د خپلو مسلو حل الټو او په شریکه معنی کوشش وکړو چې په دې خطه کې امن بحال شي.
د عوامي نېشنل ګوند له صوبایي مشر امیر حیدر خان هوتی سره مو د خالد خان مرکه اورېده. په پېښور کې پنځه نیمه په کابل کې پنځه بجې شوې. عبدالحی کاکړ د خبرونو لړۍ سره.
د پاکستان سفیران وزارت د سفران وزارت د دې هیواد لومړي وزیر ته د فاټا د قانوني ست بدلولو په اړه درې وړاندیزونه کړې دي. د دې وزارت یو چارواکي نن مشال ریډیو ته ویلي چې دوی نواز شریف ته پرون د یو سفارش لیک لېږلې دي چې په کې ویل شوي فاټا خو د یاد خیبر پښتونخوا باندې کډه کې یا د جلا کونسل جوړ شي یا د قانوني حیثیت په اړه ریفرنډم وشي. نن سهار وختي د پنجاب د پنډي ښار سره نږدې د پولیسو مشکوک وسوال ترمنځ نشته کې درې وسوال یو پولیس وژل شوی دی. ځای پولیسو مشر ساجد ګوندل مشال ریډیو ته وویل د پنډي سره نږدې چکرې نومې سیمې کې په یو کور کې د مشکوک وسوالو د شتون په اطلاع پولیسو کاروایی وکړه. په پېښور کې د مقامي حکومتونو لپاره نوې برتسو ملازمینو د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پر ضد مظاهره کړې ده. نن په دې مظاهره کې دغو ملازمینو درېږي چې وزیر اعلی شاوخوا شپږ ډېر سو ملازمین د قانون مطابق نه دي برتې کړي. د افغانستان ولسي جرګې تور لګولې چې په دغه هیواد کې د وسوال طالبان سره د پاکستان ملاتړ واضح ښکاري. پرون د ولسي جرګې غونډې ته د وینا په وخت د یادې جرګې مشر عبدالرحیم ابراهیمي دا خبره وکړه. جګپړی امریکایي چارواکي وایي امریکا ولسمشر باراک اوباما غواړي له افغانستان د فوجیانو د رایستلو لړۍ ورو کړي او اعلان وکړي چې تر 2014 کال وروسته به په افغانستان کې 15,000 فوجیان پاتې شي. تمه ده چې ښاغلی اوباما د اعلان نن له سپینې ماڼۍ څخه وکړي. د ایران سرکاري ټلویزیون تر مځکې لاندې د یو ټنل فلمونه ښکاره کړي چې پکې میزایل او د هغوی د ویشتلو دستګاه وي. د چارواکو ویلي که چېرته دښمن غلطي وکړي نو دوی به له دا کار واخلي. د شام فوج د غیبات په شمال کې د خومس پر ولایت پراخ پوځي عملیات چې له اوږدې مودې راهیسې په پام کې پیل کړي دي. د رپورټ له مخې روسي جنګي الوتکې په جګړه کې د خومس ښار په شمال کې د یاغیانو تر واک لاندې سیمه په نښه کوي. اسرائیل د مشرقي بیت المقدس په لارو کې اضافي پټکونه جوړ کړي او په یواد کې هم د امنیت ټینګولو لپاره ځواکونه ځای پر ځای کړي چې د فلسطینیانو لخوا د چړو وهلو بریدونو مخنیوی وکړي.
د خبرونو لنډیز مله مشال راډیو واورید ویاند عبدالحی کاکړ ورزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبريال احمد الله د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ځنو اداریو ته کتنه کړي.
جنگ ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د کراچۍ پولیسو تحقیقاتي ټیمونو انکشاف کړی دی چې په سند کې د داعش نتورک درک لګولې شوی دی او دې لړکې د داعش سره تعلق لرونکي 53 ترهګرو فهرست تیار کړی شوی دی. ورځپاڼه لیکي چې سفوره پیښه کې ککړ ترهګرو د گرفتارۍ وروسته ځنو دا بیان ورکړی وو چې د دوی د ناقانونه ګرځولې شوی تنظیم لشکري جنگ وي او نورو ترهګر تنظیمونو د لارې داعش سره رابطه وه. خو د قانون نافذ کوونکو ادارو مشران اوس هم دا تسلیمولو ته تیار ندی چې مقامی ترهګرو د نړیوال ترهګر تنظیم داعش سره برای راست تعلق کې دی شي. ورسپان علی کې چې په سند صوبه کې د داعش د نظریاتو نه متاثر شوی تعلیم یافته خلک موجود وي نو دا ډیره د تشویش وړ خبره ده او نه صرف د داسې خلکو خاتمه کول پکار دي بلکې د هغه عوامل هم خاتمه کول پکار دي چې داسې تعلیم یافته خلک ترهګرۍ طرف ته مایل کولو کې مددگار ثابتېږي. مشرق ورسپان هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپان علی کې چې داعش د افغانستان سره سره پاکستان کې هم مضبوطیږي او د طالبانو ځنی مهم غړو په دې تنظیم کې شاملېدو اعلان هم کړی دی نو په دې وجه دا تنظیم د افغانستان سره سره د پاکستان لپاره هم لوی خطر ده. وحدت ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د هند ممبئی ښار کې د خارجه اړیکو په اړه په مهمو معلوماتو مشتمل د پاکستان د پخواني خارجه وزیر خورشید محمود قصوري د کتاب د تعارفي دستورې په مهال د هندو انتخابخوخي ډلې شیوسینا کارکونکو د دغه دستورې په کوربه تشدد کړی. ورځپاڼه لیکي چې د یوراپ تر مخه په هند کې څلوېښتو څخه زیاتو دانشورانو او لیکوالانو د اظهار په ازادۍ د حملو او د عدم برداشت پیښو کې په زیاتوالي خپل ادبي ایوارډونه د احتجاج په توګه واپس کړي دي او د دې لیکوالانو له لورې هند کې د عدم برداشت او بیان په ازادۍ د قدغنونو په ضد غږ پورته کول یو غوره ګام دی.
مطبوعات امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي په لومړیو ورځو کې افغان حکومت او نړیوالو په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش وسلوالې ډلې موجودګۍ رپورټونو ته توجه نه ورکوله، خو اوس داسې ښکاري چې یاده ډله به هغه هیواد کې فعاله شوې ده. هلته د ناو په نوم لبنانۍ وپاڼه وایي په شام کې د روسیې پوځي مداخلې اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته د نور پیاوړي کېدو موقع برابره کړې ده. د دواړو لیکونو مهمې برخې منور شاوروي.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یوه مقاله کې راغلي چې تیر کال په افغانستان کې د ځینې طالبانو اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش سره د ملګري کېدلو رپورټونه مخې ته راغلل، نو افغان حکومت او نړیوالو دې اړخ ته دومره پاملرنه نه کوله. او څېړونکو هم ویل چې په افغانستان کې داعش ډله د ناراضه طالبانو د یوې معمولي ډلې نه زیات حیثیت نه لري، چې ګنې په دې هیواد کې به د عراق او شام په څیر اهمیت ترلاسه کړي. خو د ورځپاڼې په وینا په داسې حال کې چې افغانستان کې طالبانو یو شمېر کامیاب بریدونه کړي او د څو ورځو لپاره یې د کندوز ښار هم قبضه کړی و، داعش په خاص توګه د ننګرهار ولایت په ځینو سیمو کې د طالبانو خلاف کامیاب عملیات کړي دي، خو دې جګړو د افغان ولس مشکلات لا پسې زیات کړي دي. ورځپاڼه لیکي چې کېدای شي د داعش زیاتره مشران پخواني طالبان وي، خو اوس یې د عراق او شام په ډول افغانستان کې هم د داسې ظلم او جبر د لارې خپل عملیات جاری ساتلي چې په دې هیواد کې یو وړاندې مثال نه لیدل کیږي. بلخوا د لبنان یوې خبری ویب پاڼې ناو په خپل مقاله کې لیکلي چې په شام کې د روس پوځي مداخلت اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش ته موقع په لاس ورکړه چې د خپل کنټرول لاندې سیمو کې د خلکو د نفرت او د خپلو وسلوالو د ځاني تاوان مخنیوي وکړي. داعش په خاص توګه د روس د یو پادری هغه بیان ګټور بولي چې پکې یې په شام کې د روس عملیات مقدس جنگ ګرځولې دی. ویبپاڼه لیکي چې داعش ډله زیاتره په جماعتونو کې د جذباتي ویناو نه ګټه ترلاسه کوي او د روسي عملیاتو نه پاس یې دا سلسله نوره زیاته کړې چې پکې د چچنیا او ځینې نورو روسي برخو وسلوال مسلمانان خلکو ته د روس خلاف ویناوي کوي. داعش ډله دا مهال خلکو ته وایي چې نه یوازې بشار الاسد د سنیانو دښمن دی، بلکې ټول عرب هیوادونه او غربي نړۍ د سنی مسلمانانو دښمنه ده.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د افغانستان روسي جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی ویلي پر هیواد د پاکستان تیرای لورای ښکاري. دا خبره نوموړي تېره ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وکړه. د ویل د کابل او واشنگټن ترمنځ له امنیتي او دفاعي تړون سره سم باید امریکا پر اسلام آباد فشار راوړي چې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه بند کړي. هلته د ولسي جرګې او شمېر غړو هم تور پورې کړی چې پاکستان له کلونو راهیسې وسلوالو ته پیسې پټنځایونه او روزنه ورکوي او بیا افغانستان ته د وسلوالو فعالیتونو لپاره استوي. پاکستان په بیا بیا له دې توره انکار کړی. صفي الله ستانکزی معلومات راکوي.
د افغانستان ولسی جرګه وایي چې د پاکستان لخوا د ملا عمر د مړینې پټول په هغه هیواد کې د ملا عمر د ځایناستي انتخاب او د افغانستان په روانه جګړه کې د پاکستانی پوځیانو حضور د پاکستان له ښکارا لاسوهنو څخه دي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د چهارشنبې په ورځ عمومي غونډې ته وویل چې د پاکستان د همدغو لاسوهنو له امله په افغانستان کې وضعیت خرابه شوی ده. ښاغلی ابراهیمی وویل چې د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي تړون له مخې باید امریکا په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنو مخه ونیسي.
تجاوز پاکستان نسبت به تمامیت ارضی افغانستان
د افغانستان په ارضی تمامیت د پاکستان تیرای لورای ښکاري. د پاکستان لخوا د ملا عمر د مړینې پټول، د هغه د ځایناستي انتخاب او په هغه هیواد کې ترې بیعت ته زمینه برابرول او د افغانستان په جګړو کې د پاکستانی پوځیانو حضور هغه څه دي چې هیڅوک ترې منکر کېدلای نه شي. د ولسی جرګې نور غړي بیا وویل چې پاکستان تل اوړی د جګړو او ژمی د سولې د خبرو موسم بللی چې افغان حکومت باید د دغه هیواد په دې چلو ونه غولیږي. دا څرګندونې په داسې حال کې د ولسی جرګې لخوا کیږي چې په دې وروستیو کې د صدر اعظم نواز شریف په شمول یو شمېر پاکستاني چارواکو ټینګار وکړ چې پاکستان غواړي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې له سره پیل شي. له بلې خوا د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله د دوشنبې په ورځ د پاکستان د صدر اعظم د څرګندونو په غبرګون له هغه هیواد وغوښتل چې له طالبانو سره خپلې مرستې بندې کړي. د ولسی جرګې یو شمېر غړو هم تایید کړه چې پاکستان له کلونو راهیسې طالبان تمویلوي او په دې وروستیو کې داعش هم تمویل کړی او افغانستان ته د جګړې لپاره استوي. د ولسی جرګې غړي سرور عثماني په دې اړه وویل:
موضوع پاکستان معلومه ده چې د چند سال
د پاکستان موضوع معلومه ده چې په دې وروستیو څو کلونو کې طالبان او اوس داعش تمویل کړي او ټولې دنیا ته معلومه ده. ټولې نړۍ ته اسناد هم ښودل شوي، په خاصه توګه څو ورځې مخکې د کندوز په جګړه کې 50 تر 60 پاکستانیان عملاً په جګړه کې ښکېل وو. نو پاکستان مستقیماً د افغانستان په کورنیو چارو کې بے شرمانه لاسوهنه کوي چې دا خبره د ټولو نړیوالو حقونو په خلاف ده.
حقوقي بین المللي
عین حال کې یو شمېر کارپوهان اوسنی وضعیت ته پکتو وای چې پاکستان هیڅ کله افغانستان سره صادقانه همکاري نه ده کړې او تلې د افغانستان په چارو کې په لاسوهنې سره ناامنۍ ته لمن وهلې ده. د کارپوهانو همداراز ټینګار وکړ چې افغانستان باید هڅه وکړي څو د سیمې او نړۍ د هیوادونو په خاصه توګه امریکا متحده ایالاتونو د فشارونو له لارې په افغانستان کې د پاکستان له مداخلو مخنیوی وکړي.
د صفی الله ستانکزی رپورټ مورېده. د افغانستان په اړه اوس یو بل رپورټ ده. امریکا دفاع وزیر وایي راتلونکی کال به هم د دوی ځواکونه له افغانستانه ونه وځي. دا خبره اشتن کارټر تیره شپه په واشنگټن کې د پوځ په یوه غونډه کې وکړه. نوموړي وویل له افغانستانه وتل د امریکا د ماتې په معنا ده. تفصیل فریبا ظاهر راکوي.
د امریکا دفاع وزیر تیره اونۍ هم په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې ویلي وو چې دا د متحده ایالاتو لپاره مهمه ده چې د 2014 او د هغه وروسته کلونو لپاره د افغانستان د اوسنیو شرایطو په پام کې نیولو سره په هغه هیواد کې د امریکا د پوځي حضور په اړه انتخاب ولرو. د اوسنی پلان له مخې امریکا په پام کې لري چې تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې خپل اوسنی 10,000 ځواکونه شاوخوا 0 تنو ته راکم کړي. اوس مهال د اوباما پر ادارې هم انتقادونه کیږي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو په ایستلو سره هغه هیواد یو ځل بیا د حکومت د وسلوالو مخالفینو له بریدونو سره مخامخ کیږي. خو د امریکا د دفاع وزیر اشتون کارټر د چهارشنبې په ورځ په واشنگټن کې د پوځ د یوې غونډې پر مهال وویل چې له افغانستان څخه د وتلو خبره د ماتې په معنا ده. خو د کارټر په خبره امریکا به دا کار ونه کړي او نه یې سي کولی. دوی زیاتوي که داسې وسي نو د تیرو لاسته راوړنو څخه هیڅ ګټه نسي اخیستی. کارټر دا هم ویلي چې اوس خبره د دې نه ده چې موږ وایو که چیرې دا کار وسي، بلکې دا به وایو چې څنګه به په افغانستان کې خپل ماموریت پر مخ وړو. دغه امریکایي چارواکی زیاتوي تېره اونۍ دا موضوع وروسته له هغه روښانه سوه چې د دوی د ناټو متحدینو هم دغه ډول فکر کاوه. کارټر زیاتوي کله چې زه د 2018 کال بودجه وړاندې کوم نو زه به د افغان امنیتي ځواکونو لپاره مالی مرسته هم پکښې ځای کړم. بلخوا کله چې پرون په واشنگټن کې د یوې خبري غونډې پر مهال د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جان کربي څخه په دې اړه پوښتنه وسوه، هغه د امریکا د پوځي مسایلو پرېکړه د هغه هیواد ولسمشر او سر قمندان اعلی ته راجع کړه.
is a more normal relationship.
دوی هغه څه چې موږ ټول کار ورته کوو له افغانستان سره د لا نورمالو اړیکو درلودل دي او دا خبره تر ډیره پر امنیتي مسایلو ولاړه نه ده. دا هغه څه دي چې د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به غور ور باندې کوي. د پوځیانو د حضور خبره او دا چې دا موضوع څومره لوی ده او څومره به دوام کوي د امریکا په ولسمشر او سر قمندان اعلی پورې اړوند ده او هغه به دا پریکړه کوي. پینټاګون وایي د افغانستان په ځینو برخو کې د وسلوالو مخالفینو پرمختګونه دا واقعیت ښیي چې لا اوس هم هلته جګړه پر خپل ځای ده.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د ننګرهار امنیتي چارواکي داوه کوي چې په تیرو 24 ساعتونو کې 9 مشکوک وسلوال سره د وسلو نیولي او 2 هغه یې وژلي دي. دوی وایي په نیول شویو کې یو پاکستانی وګړی دی، خو نیول شوی کس وایي د کور ته روان و او دا چې وسله د نه ده. مز محمد عابد معلومات راکوي.
د ننګرهار امنیه قماندان جنرال فضل احمد شیرزاد د پنځشنبې په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال وویل چې تېره شپه یې د یو پاکستانی په شمول 9 تنه وسلوال نیولي او 2 تنه یې وژلي دي.
یو وسلوال طالب پاکستانی د مومندرې په ساحه کې زموږ پولیسو بل فیل نیولی دی. دغه سره یو مل پیکا، یو مل راکټ انداز، یو مل کلاشنکوف. همدارنګه دا تېره شپه د سیاچوی د غنیخیلو په ساحه کې زموږ امنیتي ځواکونو شپږ نفره وسلوال ژوندي ولیدی، دوای وجلی دی.
امنیتی چارواکو د خبری ناستی پر محل هغه ځوان هم د خبریالانو په وړاندې درولې وو چې د خیبر پښتونخوا له سواد سره تعلق لري او اوس له خپلې کورنۍ سره د بټیکوټ ولسوالۍ اړوند چاردهی سیمه کې میشت دی. له ډول ډول وسلو سره چې په یوه ټیکسي موټر کې ځای په ځای شوي وي نیول شوی و. د غزوان مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې ټیکسي کې په دې خاطر سپور شوی و چې ګړبابي کلي ته ځان ورسوي. دی وایي
زما خو عباس نن د سوات نه راغلی یم، دلته مهاجر شم افغانستان ته، اوس چاردهی کې اوسېږم. هلته مارکو کې ولاړله ټیکسي چې راغی، بس دوی زه ګړبابي ته ځم، 10 راوختم لار بنده ما یم، دلته کوس کوي نه وایي سر مې ته لار معلومه ده متا په هغې وسه نه لږ کته لاړو تورخم د سړه ګاډي ټکرا وو. ملي پولیس راغله، ملي پولیس والا تپوس وکړو ګاډ والا نه دواړه تخت نه زه بیا راټینګم ته دې سره ناست یم. زه ټیکسي کې ناستم، زه خو کور ته تلم، اسلحه زمانه ده.
د ننګرهار امنیه قوماندان جنرال شیرزاد وایي چې د ننګرهار په بېلابېلو ولسوالیو کې د تیرو 2 اونیو په دوران کې 215 تنه وسلوال وژلي او په لسګونو ډول ډول وسلې او مهمات یې لاسته راوړي دي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال ریڈیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش.
په پاکستان کې د تعلیم ودې لپاره کارکونکي و نه حکومتي اداره الف اعلان وایي په خیبر پښتونخوا کې د نجونو داسې ښوونځي یا سکولونه شته چې یوازې یوه استاد لري. دا اداره وایي ځینې داسې سکولونه هم شته چې پکې د زده کوونکو او استادانو تناسب موزون یا مناسب نه دی. الف اعلان وایي همدا لامل دی چې اکثر نجونې بیا سکول ته تګ پرېږدي. تفصیل فرخنده اسد راکوي.
په پاکستان کې د تعلیمي پرمختګ لپاره یو کارکونکي غیر سرکاري اداره الف اعلان وایي په خیبر پښتونخوا کې د ښځو استادانو شمیره ډیره کمه ده او اکثره په لری پرتو سیمو کې جنکۍ زده کوونکي ځکه عام سکولونو ته تګ پرېږدي چې استادان یې نه لري. د خیبر پښتونخوا د الف اعلان یو کارکونکي عاصم خورشید وایي د صوبې په زیاترو سکولونو کې د زده کوونکو شمیره زیاته وي او استادان نشي کولی هر یو ماشوم ته ورسیږي.
دا انٹرنیشنل رولز مطابق کلاس کے 25 مسلمان کی نسل ہے. انٹرنیشنل رولز کو منہ فالا تو کم از کم گمراہ اسکول کے کلاس کے چار مسلمان کو کی نہیں جو کلاس روم کے 100-150 مسلمان کی نو اگر ٹیچر سکومی اگر وہ اسے ضرورت صرف اٹینڈنس پر رقم دا زمان اگر جرد تا زمان اٹینڈنس دل سکی ڈیلی بیسز مانے واخلم نو سبق ہوتی زیادہ 45 منٹ کے سبق پڑھا ہوگا نو اگر وہ جنہ بیتا ڈراپ آؤٹ ریشم دیر زیادہ دی.
دا الف اعلان دا خیبر پختنخوا یو بل کارکون کے عاصم خورشید بیاوائی باید خلق پر دی زان پوہا کری چھے تعلیم یہ بنیادی حق تے او پا دا غلار کی ٹھولے مسئلے حکومت تا پا نخکری چھے داشان معشومان یہ لسکولہ بہار پاتے نشی.
کم پاکستان آئین مطابق آرٹیکل 25 رائٹ ٹو فری ایجوکیشن کم اگر دے پاکستان امپلیمنٹ کئی اگر دعوائی چیز ہم آرٹیکل 25 اے انڈر اگر بچی چی پنیزو کارن اواقع تشپار سکال عمر کی دی اگر سکول تا اگر بزی اگر دے ہمون فری ایجوکیشن ورکو زمون دا غمو هم مقصد دا غره چې داران هغه مور هغه میان دی هغه خاندي چې غنډي خبره دي رائټ نه چې حکومت دی له حق ورکړی دی چې خپل حق وپیژني او خپل بچی سکونه دا واسطي او هی باندې خپل تعلیم پوره کړي.
الف اعلان دا هم وايي په لری پرتو سیمو کې د جنکو ماشومانو سره سره د هلکانو په سکونو کې هم د استادانو کمی دی او باید حکومت دغه مسلې ته پام وکړي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان وايي دوی په صوبه کې د ماشومانو جنکو د تعلیمي شارې د زیاتوالي لپاره یو شمیر کارونه پیل کړی دي او په لرو پرتو سیمو کې کارکوونکو ښځو استادانو ته په تنخواګانو کې اضافي پیسې هم ورکوي.
کو د تعلیم د سیوا کولو لپاره په ایجوکیشنل مینیجر چې کوم دي ښځې ایجوکیشن آفیسر چې کوم دي هغې نه مونږ 50% ایکسترا سیلری ورکو. مونږ څومره چې نوی سکول جوړیږي اوس په دې صوبه کې د هغې ریشو اوس چونکې ټیک نه ده د الکانو سکولونه ډېر سیوا دي جنکو سکولونه کم دي. مونږ به 70% سکولونه 70% سکولونه به مونږ د جنکو جوړو او 30% مونږ د الکانو جوړو چې دا ریشو برابر شي.
بلخوا د پاکستان ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه په خپل یو رپورټ کې د مردان ضلع د شیرګر سیمې د جنکو د یو سکول ذکر کوي چې پکې 1000 جنکۍ ماشومان داخلي دي خو دوی په دغه سکول کې یوازې 10 استادان لري.
د فرخنده اسد رپورت مو اوریده. د تعلیم د صورتحال په اړه خو تاسو په دغه رپورت کې واوریدل چې په خیبر پختونخوا کې داسې ښوونځي شته چې پکې د نجونو داسې ښوونځي چې پکې یوه استاد ده یا ډېر زیاتې کمې استادانې پکې دي. خو تېره ورځ د مومندو یکه غونډ کالج په رسمي ډول پوسټ ګریجویټ کالج شو. معنا دا چې اوس په هغه کالج کې زده کوونکي د 4 کلنې بیچلرز یا لیسانس درجې تعلیم هم ترلاسه کولی شي. په دې لړ کې تر ټولو مخکې په کالج کې د کمپیوټر ساینس تعلیم ورکولو لړۍ پیل شوه. تفصیل شانواز ترکزی راکوي.
د محمد ایجنسی یا کون سرکاری ڈگری کالج کې د بی ایس یا تر د 4 ورستو کلاسونه شروع شوی او دغه کالج د ډیگری نه پوسټ ګریجویټ کالج شوی دی. یاد کالج د محمد ایجنسی اولنی کالج دی چې ګینه اوس په کې د 4 کلونو د بیچلر اف ساينس زده کړې هم کولی شي. یو زده کوونکی چې یاسین نومیږي او په 4 جمعات کې د یکون د دې کالج په ټولو قبایلی سیمه کې د ټولو اول راغلی. وای
زما سبجیکټ کمپیوټر ساينس او ډبل میتھس نو په دې کې اورال فاټه فرست پوزیشن مې رالې. بل بجلی سہولت مونږ ته نشه دی چې سیستم امن کړی وي. ملي مجلسټي مطلب چې څنګه به ووتو کالج نه.
او وسیم الله خان هم له دې کالج نه 4 جمعات پاس کړ او اوس به د پېښور یا د کومې بلې سیمې پوهنتون کې سبق لپاره ځي. هغه وویل که چیرته د پوسټ ګریجویشن دا پروګرام په دې کالج کې وړاندې شوی وي نو دا به د هغوی لپاره ډېره ښه وه.
چې دا پروګرام مخکې شروع شوی وي نو دوی اوس به موږ بی ایس پروګرام کولی شي. داسې ونه پازابې ضروري
پیشاب یونیورسٹی تبوس موجود جی کنا جی وسال تک زمن خرچی لاغی جی کنا جی ال تک واسٹل خرچی راضی جی جیسے ایڈمیشن بڑی ریال تک جی کنا
د سلو رو کالون د تعلیم دا پروگرام دا سات زن ل د کمپیوٹر سائنس پ مضمون کی شروع شوه نو دغه مضمون د استادانو مشر لیکچرر محمد رفیق سره می خبره وکړه
مین مشکل کم د عمدغه د بجلی ر د سره سره مونږ سره د سیستم کم ده مونږ سره د ټایم کی فنکشنل تقریبا د 600 کمپیوټر دا نور چې مونږ سره دلتا پرات دي نو دا پینټیم 3 او پینټیم 2 کمپیوټر دي چې ونډوز هم پکې صحیح طریقې سره نشي انسټال
بل خو د یاد کالج پرنسپل تسبیح الله وای چې په نږدې راتلونکو وخت کې د نورو مضمونونو لپاره هم د سلورو کالونو د بی اس پروګرام شروع کولو تابع کړي
کمپیوټرز ملټی میډیا لیټیسټ چې د دې ځای کم د سولر سیستم یا دغه کمپیوټرو د لیب د چلولو لپاره کم بنیادی ضرورت دي دا غي باندې کار شوی دی او ان شاء الله مونږ هیله لرو چې ډیر زر به دغه شیز میټیریلایز شي او د الکترون تبع د کلاسونو د شروع کېدو سره سره ان شاء الله یو میاشت دی مکه به دا ورته دوی ته خیر دوی ته حاصل
او یاد دی چې په یاد کالج کې د بی اس پروګرام یا پوسټ ګریجویشن د شروع کېدو وروسته په کمپیوټر ساينس مضمون کې ډیر زده کوونکو ته داخلي ورکول شي چې لټول اول به د محمود ایجنسی زده کوونکو کول شي چې په دغه مضمون کې داخله واخلي شانواز ترغزی مشال ریډیو محمود ایجنسی
په خیبر پختونخوا کې لدیده به برخي کسان وایي زړی غواړي خپل میندې او پلرونه وویني دوی نن لدیده د به برخي کسان نړیوال ورځ په مناسبت مشال راډیو ته ویل غواړي د خاده په ورځ خپل جامع او سنگار وویني خو نه شي لیدل البته دوی د ژوند په ډګر کې خپل ځان له نورو خلکو ورسته ځکه نه بولي چې وایي د ټکنالوژي په وسیله ژوند اسانه دی شبیر جان معلومات راکوي
نن د ټوله نړۍ په شان خیبر پښتونخوا کې هم د سترګو مازور خلکو لپاره د سپینې لختې یا د وایټ سټیک روز مانځل کیږي د لړکې په پیښور کې د رابینو لپاره یو سکول کې غټه دستور شوه په دغه دستوره کې برخه اخیستونکو د سترګو نه مازوره نابینو زده کوونکو وویل چې څوک هم دوی د سترګو د نظر نه مازوره دي خو د ژوند په ځغل کې د چانزان وروسته نه ګڼي د دغه سکول د پنځم کلاس محمد ریاض مشال لیډو ته وایي
چې کوم موبایل هم سر مونږ یوز کولای شو لیپټاپ هم مونږ یوز کولای شو کمپیوټر هم مونږ یوز کولای شو کچی پدې کې مونږ یو سیستم کوو هغه ته وایي ټاکینګ پوینټ چې مونږ پکې هغه وکړو داغه په ذریعہ باندې هر یو کم چې کمپیوټر سره تعلق ساتي هر کار مونږ کولای شو په اسانۍ سره
مونږ پنځم جمعه سیما وایي چې په خپل ژوند خو خوشاله دي خو کله کله په خاندان کې چې خاده یا ودونه وي نو ډېر یې د زړه ارمان وي چې خپل او د نور ملګرو سنگار او خپل خپل جامې او پیزارونه وویني او دغه رنگ په خپل لاس یې پخلی هم کولای شو
مونږ جنکی یو مونږ چېرته ودونه مدونه تلل شو سمې جنکی نه وي غي فیشنونه هر او مونږ نه شو کولای او بل دا خبره ده کو سم خلکو د لپاره اداري او فیسیلیټیز هر څه زیات دي او مونږ نه بنا د لپاره زمون خاص فیسیلیټی نشته اج بالکل هغه د الله تعالی تقسیم وی پاغي باندې صبر پکار دی او زه د غیر زیات شکر گزارم
د 12م کلاس محمد اسف وای چې د مور پلار د لیدو وی غټرمان دی
زه به دا وایم چې په دنیا کې ټول نه زی رښتیا کوم یا د مور پلار دا بعض شي نه وی چې هغه مونږ کله کله یا ها په ژوند کې یو بیر اپیل کو په مور پلار په لحاظ سره مونږ ته روزانه د کرسي چې مونږ د مور پلار بسنګ یو بهر حل امینه محبت چې موږ کوم ساتونه موږ راغینه چچکو موږ محسوسو چې یاره موږ مور بلا چې کوم تدیبه کوم دا چهره دا به داسې طریقې سره وي او زه هرول نه شو ظاهر نه
بل خو په خیبر پښتونخوا کې د خیر خیګړې سرکاري محکمې سیکټری سید هدایت چې دغه دستور ستر ملمو وویل چې دغه خلکو د نوکرو سره سره د تعلیمي ادارو او د مالی ستونزو نه خبر دي او د دوی لپاره حکومت په هر ډول خپل حل ځلې کوي
ایشوز ډیر زیات ایشوز دي چې زمونږ وسایل دي هغه مور کاروړو هغه د لپاره موږ کوو موږ د دیو د په احترای د لپاره هر ممکنه کوشش
دا ټول پاکستان د نابینو تنظیم مشر قاری سید نور مشال لیډو ته ویل چې دوی ته په ژوند کې د ټولو غټه مسله پولیسي کچ رویه ده
که تاسو ډیر کتلی وي او مال تعلیم یافته خلکو نه اورېدلی دي چې مثلا هغوی به وایي چې دا ړوند شل ګډ کون ګونګې دا هغه الفاظ دي چې د روي هغه شروعات کوي یعنی د مس بیهیویر چې ورته وایي چې کم غلط رویه ده هغه شروعات کوي او په دې معنی چې کم دی نو دا خلک ډسکرج کیږي
د پامل ده چې د اکتوبر 15 نیټه په ټوله نړۍ کې د سترګنه مازور خلکو لپاره استعمالیدونکي د سپینې لختې یا د وایټ سټیک روز مانځل کیږي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
د خیبر پختونخوا او پاکستان یو شمیر هنرمندان او لیکوالان وایي په پاکستاني فلمونو کې د پښتنو ناسم انځور ښودل کیږي او پر هغوی ملنډې وهل کیږي پر پاکستاني فلمونو انتقاد ځکه زیات شوی چې په دې وروستیو کې په دوو فلمونو کې پښتانه د بې تعلیمه ډریوراونو اوان د همجنس پازانو په توګه ښودل شوي دي محمد عمران معلومات راکوي
په فلم کراچی سے لاہور کی اوشمیر داسی کلپو نشتا چپکی پختون دا ٹرک ڈرائیور او ہم جنس باز خودلے شوی چی مثالی سپدا ڈول دے
وہ ایکچولی خان صاحب ہماری جیپ تھوڑی خراب ہو گئی ہے اگر آپ ہماری مدد کر دیں تو
یہ چوک رکھو ہے نا
خان صاحب یہ میرا دوست سیم ہے
وہ اس کا والد دیکھو اس کا گورا گورا گال دیکھو
دغشان په یو بل فلم دختر کې پختون د زنانو سره ظلم کوونکې او د خپل روغې جوړې لپاره د یو لس کلنې ماشومې واده د شپېته کلن مشر سره د کولو په کردار کې خودلی شوی. په دې اړه د پښتو ډرامه لیکونکي او شاعر نورالبشر نوید مشال ریډیو ته وویل چې د پښتو په روایاتو تاریخ او کلتور باندې چې کوم گزارونه کیږي هغه اوس فلمی شکل خپل کړی.
پښتانه په کوم شکل کې خلکو ته خودلی کیږي نو دا شکل زمونږ نه خوښ دی نه دا شکل زمونږ دی بلکې دا شکل زمونږ جوړ کړی شوی دی. دا شکل زمونږ چا جوړ کړی دی د دې په شا باندې یو ډېر تراخه حقیقتونه پراته دي او هر څوک په دې باندې پوه دي چې دا زمونږ دا شکل چا مسخ کړ.
نورالبشر نوید زیاتوي چې پښتون د اردو په فلمونو او ډرامو کې د خندا یو کردار وړاندې کیږي ولی اوس چې کوم گزارشو هغه ټول پښتون قام بدنامول دي باید د دې پر ضد عملی ګامونه پورته کړی شي.
په اردو ډرامو کې په اردو فلمونو کې پښتون چې په کومه طریقه باندې پېښ شوی دی هغه د مزاح په شکل کې د هغه غلط اردو د هغه غلط کریکټر د هغه نه پالیشي او د هغه نه څوکیدار جوړول خو اوس چې د ده په کریکټر باندې په داسې طریقه باندې گزارو شو مجموعي پښتون کریکټر ته نقصان رسوي.
د پښتو او اردو د فلمونو ډرامو اداکار عجب ګل وایي چې د پښتو ډرامې هم د پښتنو بد اړخونه ښیي. باید قوم ځان سم کی نو څوک به بیا زموږ بد اړخونه په فلمونو کې نه په ګوته کوي.
سوال دا دی چې موږ د ټول عمر خلکو ته ګیله کوو چې ته موږ پورې دا خبرې مه کوه موږ دې نه ټیکېږو. دا خبره ښه ده دا ولې دا قوم ولې په دې خبره نه پوهېږي چې دا غلط کار دی. په دې باندې موږ عالمي طور باندې مطلب رسوایی زمون کېږي موږ ته بد خلک ګوري اجتماعي طور باندې غور وکړي په دې باندې.
د کوټې څخه تعلق لرونکي لیکوال هدایتکار او اداکار جمال شاه وایي چې د دې هر سپشا یو خوا پیسه ده او بل اړخ ته کرکژنه رویه. باید پښتانه خپل رښتونی شکل په خپله ټولې نړۍ ته وښایي.
د فکر خبره ده د غم خبره دا ده چې پښتانه خبرې ډېرې زیاتې کوي خو عملا ډېر کمزوره خلک دي. پکار دا ده چې پښتانه خپله دا کار شروع کړي فلمونه هم جوړ کړي لیکم وکړي. نو پښتانه باید چې لږ وزان ته وګوري لږ سلف کریټیسزم وکړي او د خبرو په ځای عملا لږ کارونه شروع کړي او مطلب یو مثال پیش کړي خلکو ته دنیا ته چې مستی یو څه نه یو.
جمال شاه زیاتوي چې هر پښتون فنکار یا لیکوال ته په دې خبره فکر پکار دی چې څنګه کولای شي چې خپل پیژنګلو خپل کلتور ژوندی وساتي خو د معاشي ګټې په خاطر دې کله هم د پښتون کلتور پر ضد کارونه ونه کړي. محمد عمران مشال ریډیو اسلام آباد.
اوریدونکو اوس هم ارزو عبدالحی کاکړ ته د خبرونې په پای شیبو ته داخل شوی ول د خبرونو لنډیز اورو.
د پاکستان سفران وزارت د هیواد لومړي وزیر ته د فاټا د قانوني حیثیت په لوډو پاړه درې وړاندیزونه کړي دي. د دې وزارت یو چارواکي نن مشال ریډیو ته ویلي چې دوی نواز شریف ته یو سفارش لیک لیږلی دی چې پکې راغلي فاټا خودي یا په خیبر پښتونخوا ګډه کړي یا د جلا کونسلسي یا د بیا د حیثیت په اړه ریفرنډم وسي. نن سهار وختي د پنجاب د پنډي ښار سره نږدې د پولیسو مشکوکو وسوالو ترمنځ نښته کې درې وسلوال او یو پولیس والا وژل شوی دی. د ځایي پولیسو مشر ساجد کندل مشال ریډیو ته ویل پنډي سره نږدې چکرې نومي سیمه کې په یو کور کې د مشکوکو وسوالو د شتون په اطلاع پولیسو کاروایی وکړه. خیبر پښتونخوا د وبخشي په پېښور د مقامي حکومتونو لپاره نوې برتسو ملازمینو د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پر ضد مظاهره کړې ده. نن په دې مظاهره کې دغو ملازمینو دریځ و چې وزیر اعلی شاوخوا شپږ ډېر سو ملازمین د قانون مطابق نه دي برتې کړي. د افغانستان ولسي جرګې تور لګولې چې په دغه هیواد کې د وسوال طالبانو سره د پاکستان ملاتړ واضح ښکاري. پرون د ولسي جرګې غونډې ته د وینا په وخت د جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمي دا خبره وکړه. لوړ پوړي امریکایي چارواکي وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما غواړي له افغانستان د پوځیانو د رایستلو لړۍ ورو کړي او اعلان وکړي چې تر 2018 کال وروسته به په افغانستان کې 5,500 پوځیان پاتې شي. تمه ده چې ښاغلي اوباما دا اعلان نن له سپینې ماڼۍ وکړي. د ایران سرکاري ټلویزیون تر مځکې لاندې د یو ټنل فلمونه ښکاره کړي دي چې په کې میزایل او د هغوی د ویشتلو دستاوی دي. چارواکي وایي که چېرته دښمن غلطي وکړي نو دوی به له دغه کار واخلي. د شامپو زده غیوات په شمال کې د هومس پر ولایت پراخ پوځي عملیات پیل کړی دی. د ریپورت لمخې روس جنگي الوتکې په دې جګړه کې د هومس ښار په شمال کې د یغیان تر واک لاندې سیمه په نښه کوي. اسرائیل د مشرقي بیت المقدس په لارو کې اضافي پاټکونه جوړ کړي او په هیواد هم د امنیت ټینګولو لپاره ځواکونه ځای پر ځای کړي دي چې د فلسطینیانو لخوا د چړو وهلو د بریدونو مخنیوی وکړي. پرون د فلسطینی د بیت المقدس د مرکزي بس اډې مخې ته یوه اویا کلنه اسرائیلي ښځه په چاړو وهله. دغه حمله کوونکی تن امنیتي کارکوونکو په موقع په ډزو وواژه.
د خبرونو لنډیز مو له مشال راډیو واورېده ویاندو عبدالحی کاکړ. او له دې سره د مشال راډیو نننۍ نهه ساعته خپرونې پای ته ورسېدې. که پر همدو څپو پاتې شوی نو تقریبا په شلو ثانیو یا سیکنډونو کې به د امریکا غږ ډیوه راډیو خپرونې واورئ. په مخامخه